آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې نومیالی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د خپلې نوې شعري ټولګې زرزری وزری په باره کې خبرې کوي او خپل شعرونه راوروي.
د دې حالاتو تصویر به پکې په نن سبا شاعرۍ کې زما.
د معجزې تیږې ژباړونکی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د پولیسي ناولونو د لیکلو لپاره کوم معلومات ضروری دي.
زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي.
لنډ حکایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد د ازادۍ د شپږنویمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د یوه ځانګړي حکم له مخې چې د زمري په 15مه نیټه یې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه په هیواد کې د کلتوري او ادبي چارو د شوالي په موخه صادر کړی و، 1500 تنو هغو هنرمندانو او لیکوالانو ته ستر عالي دولتي مډالونه ورکړل شول چې په هیواد کې له موجوده ستونزو او ناخوالو سره سره خپل قلم چلولی او د افغانستان د ادب او هنر لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتلې دي. په دې 15 تنو کې پر لیکوالانو سربیره د موسیقي او د سینما هنرمندان هم شامل دي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور د وزیر عبدالباری جهانی په مشرۍ د هنر د عالي شورا غونډه جوړه سوه. د باختر آژانس د خبر له مخې دغه غونډه د اطلاعات او کلتور د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی، د ملي تیاتر، د موسیقي ریاست، د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي، د افغانستان د سینماګرانو اتحادیه، د مدني ټولنې د فرهنګ د بنسټ هنرستان او د ملي ګالري د رئیسانو او استازو او د خانې فلم رویا د استازي په ګډون جوړه سوه. په دې غونډه کې د هنر د ورځې د لا زیاتې پرتمینې لمانځنې، د بېلابېلو هنري برخو د هنرمندانو د ونډې اخیستنې، د غوره او مستحقو هنرمندانو د ستاینې او د هنر د ورځې د لمانځنې پروژې د بېلابېلو هنرونو د پروګرامونو د څرنګوالي په باب خبرې وسوې او برخوالو پکښې خپلې نظریې، پیشنهادونه او طرحې وړاندې کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر څرګنده کړه چې د فرخوندې شهادت د درناوي په خاطر دي د بېلابېلو برخو هنرمندان په همدې مناسبت د وڅلې د جوړولو په مقصد خپلې طرحې چمتو کړي. ټاکل شوی چې د هنر ورځ د روان کال د تلې د میاشتې په 1 نیټه ولمانځل شي.
د امریکا د سولې انستیتوت په افغانستان کې د سولې په برخه کې فعال ښاغلی یاسر احمدزی د نړۍ په کچه په هغو لسو مخکښو څیرو کې درولی چې د سولې لپاره یې اغیزمن کارونه کړي دي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی، چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې مونږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او دغو تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسړی راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لار جوړتي.
بله، یعنی تاسو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په کچه هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړې دي.
بله، زه د نړۍ مختلفو هیوادو ته مې دې برخو کې سفرونه کړي. ما یوګاندا ته چې هلته ډېرې ستونزې دي، رواندا ته، کانګو ته.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړي دي، څه فعالیتونه مو کړي او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړي او کنه.
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسیږي د سولې پال دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای سي. ما د ډیر پخوا څخه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مې کوو او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپلو همزولو کې مې دا کارونه، چې بالاخره دا باید د دې شوه چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پاتې شم او د دوو کلو شاوخوا ته ما له دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړي چې ډیر فعالیتونه هم په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یوه ستونزه چې په افغانستان کې ده، سو سمبولیکې چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دی. زه وایم چې که داسې نه شي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا د اوسي او که اوسنۍ شورا د هم لغو شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی، هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي، او بده دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کې ووزي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې دا دولس دیارلس کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادې، ځکه ما خپله د ارګان سره کارم وکړه، هغه وادې په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسې راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادې ورته یا نه دي پوره شوي یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري، یو سوله پال هم باید طرف یو کس وی که نهاد وی که هر سوی، دا دی باید د بی طرف و کسانو څخه جوړ یو نهاد وی، هغه وخت به دا خپل موثرتیا تابن لري.
اوس چې تاسو د امریکا د سولې انستیتوت لخوا په لاسو هغو غورو څیرو کې راغلی، هغه هم په لومړي کتار کې چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره کار کوي، دې کار تاسو ته څومره جرأت درکړ یا تاسو څومره وهڅولی چې لا په دې برخه کې هدف مې د سولې برخه ده هڅې ګړندۍ کوي او د هیواد ګوټ ګوټ ته خپلې هڅې وغځوي؟
درته دوه موضوعګانې را په ګوته کې. یو دا چې افغانستان هم کولای شي چې په خو نومونو یاد شي په د هیوادونو په کچه، ځکه همیشه زمونږ د هیواد نوم یا به د بډو په قطار کې اول سر کې راغلی و، یا به د مواد مخاطر په قطار کې یا نورو کې. بله دا چې طبعا ته چې یو کار کوي او د هغه یو معنوي وي که هر شکل راسته راوړنی وینې، هغه تا ته نور هم جرأت درکوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
نوښتګر او نومیالی شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان تر کلونو ځنډ وروسته خپل شعري ټولګه زرزری وزرې چاپ کړه. له ښاغلی کاروان سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. کاروان به راته ووایي چې د زرزری وزرو ټولګه یې ولې ځنډولې وه. کاروان صاحب، ستړی مسې، او د نوې چاپ شوې کتاب زرزری وزرې مبارکي هم درته وایم.
جا د شم مانه ګله، بس جنتی شه، زمون غنم دې ډیر شه، ارمانونه دې پوره شه، ډیره مننه.
کاروان صاحب، داسې چې ما یو اټکلي حساب کړی ده، وروسته له یو لس یولس کلونو نه وروسته مو دا ټولګه چاپ کړه. د دې ځنډ د علت راته ویلی سي؟ دومره مو وځنډول دا شعرونه چې څه ولې؟
ولا عمان صاحب، د زړه خبره به درته وکړم. ښه، یعنی د ډېر کلونه داسې مې کولای شو چې په اصطلاح باندې یوه وړه مجموعه، دوه درې وړې مجموعې خپرې کړم، او دوستان دې خدای آباد لري. نن سبا نه ماشاءالله سړی خوشحالېږي چې پښتو ژبه دومره د پام وړ ګرځېدلې ده چې کتابونه پکې دغسې چاپ کېږي چې یعنې د لیکوالو د شاعر پیسې پې نه ځي، او بازار هم څه نسل لري کنه، هغه څوک چې چاپ کوي هغوی دپاره. خو نه پوهېږم، دا ته خپل شاعر سړی هم یې، انځورګر هم یې، او ډېر په زړه نری هم یې، کېدای شي تر ما نه ډېر دغه وسواس و اندېښنه تا سره وي. داسې یو ډول وسوسې به م وم، ما وي چې زما پخواني شعرونه چې دي څه دوستانو چې خوښ کړي دي، بیا به داسې به مې واورېدل چې دا به ښه نه وي، یا خپله مې زړه ماتوم. دغسې احساس را سره و چې دا به ښه نه وي، د خلکو به زړه به خواږه ونه لګېږي. هغه پخواني داسې نه وایم چې زه دعوه وکړم چې هغه نو ډېر ښه و، خو بیا هم زما د شعرونو په پرتله ما وایي چې دا هغه به ښه وي، دا به نه وي ښه، بس زړه مې نه شو کولای. خو بالاخره دوستانو به هم راته ویل وایي چې ته دې ته ود زړه خورې، خو دا خو تا سره مثلا دومره یو صلاحیت دی چې یو نیم شعر لیکلی شي چې ولیکې، دا خو د ټولنې امانت هم کېږي که نه. نو بیا مې زړه وکړو، ما وایي ښه چې دوستان وایي، نو بس نو دغه خبره وایي، نو زړه نه زړه وم، اوس مې زړه وکړ.
بیا دې هم مبارک وي کاروان صاحب، تاسې راته ویلی شي چې په دې دولسو کلونو کې به مو څومره شعرونه لیکلي؟
ولا عمان صاحب داسې پوره شمېر یې راته نه معلومېږي، خو چې دغه کتاب چې ما د شعرونو دپاره برابر کړ تقریبا تر 500 صفحو پورې وو، خو هغه 450 یا 450 صفحې به کېږي. هغه هم چې کوم شعرونه ما ته په لاس راتلل یو سره نه پاتې دي چې په دې کتاب کې نه دي راغلي، او ځینې شعرونه وو چې یو نیم شعر تا ته خپل پته ده. کله کله شاعر ته ډېر معمولي شعر وي، مې هغه د خوښې وړې وي که نه، خوند ورکوي په زړه کې، کېدای شي د نورو خلکو په زړه به چنګ نه وهي. کله کله ډېر ښه شعر کېدای شوي د ده دومره ښه نه راځي، نو ځینې داسې شعرونه هم رانه پاتې شوي دي چې هغه به مې لږ څه ناڅه خوښېدل. خو بیا هم یعنې دا خدای دې وکړي چې په لوستونکو باندې بوج نه شي، ځکه 450 صفحه کتاب بوج کشي خو بیا بده خبره ده.
کاروان صاحب نوري خبري خو بکو دغه ټولګي او شعر راتول ولې؟
مننه عمان صاحب ډیره مننه. یو کوچنی غزل به وایم، خدای دې وکړي چې اول خو ستا په تبه برابره وي، ځکه چې ته ما ته زرکانه یې، نو په استرا باندې نو چې ته داسې د یو لوی د یو ذوق والا سړی یو لوی هنرمند زما مخې ته ناست یې، نو چې اول زه ستا زړه اوبه پی ونهڅکي، نو بیا خو یې ګمان نه کوم چې د بل څه زړه دې اوبه پی وسي. خیر دغه زموږ تاسو وطن کې وینې او دردونه او دا ډېر دي، او بس نو شاعر غریب د زړه سره یو خدای پاک ته دعا کوي کنه چې یو امن یو امان راشي. د غزل کې داسې خبرې راغلي دي، وایي کلی ته راشه سره و ژیړ ګلان د غره واغونده، بمونه ما غونده تږې یو اوبه واغونده، راځه چې اوښکې سره وپیو په تار د مسکا، دغه رنګین غوندې ارمان زما د زړه واغونده، ها چې ژوندون یې د ورغوي په تڼاکو سور دی، ټکور ټکور یې کړه دردونه د هغه واغونده. د ژوند د هورو د وربل ګل شي په مرګ مینه، مور وطن مه وژنه جامې د ژوندانه واغونده، دا بلبلک پرېږده چې وبولي نغمې د مولا، چا درته وي چې زړه د زرو په چاړه واغونده، د خویندو میندو سترګې تورې کړه دعا یې واخله، سپینه ګلابه د کاروان د خیال رانجه واغونده.
ډېر عالي کاروان صاحب. کاروان صاحب په دې ټولګه کې مو غزلې ډېرې دي، نظمونه دي، یو څه په دې هم راته ووایه.
ولا داسې مې خو نه دي سره شمرلې، زه خپله ډېر داسې نه پوهېږم، تمبل ووایم که د خپلو کارونو. شعر که ښه وي که بد وي، یعنې هغه زه صرف هغه حالت نه خوند اخلم چې یو شعر مثلا لیکم، داسې نه وایم چې دغه شعر نو بس شاهکار دی، خو دغه شیبه ما دپاره ډېره شاهکار چې ما باندې شعر لیکي، او د خدای نه ډېر په دوی باندې ډېر راضي یم چې دغسې یو ذوق یې راکړی دی چې په ډېر خفګان یا په ډېر ستونزه په ډېر کړاو کې یو معمولي د شعر یو کیف ما ته راشي، دا مغه شبونه یو کیف اخلم، وایم چې الله تعالی دا ستا ډېره لویه پیرزوینه ده په ما غریب ما ملنګ باندې چې دغسې یو ذوق دې راکړی دی چې لا عقل د دې شبونه خو یې کیف اخلم، دا چې که ښه تخلیق وکړه شم یا ونه کړه شم، که بیا ښه تخلیق راشي هغه خو بیا نور الله نور د خدای پاک لا ډېره پیرزوینه ده. نو داسې مې نه دي ولا سره شماله دي، خو نظمونه هم پکې ډېر دي، غزل هم پکې ډېر دي، داسې سره نږدې به وي. څه نظمونه مثلا آزاد شعرونه هم دي، مقافه نظمونه هم دي، غزل هم دي، بس نو 450 صفحې کتاب دی، تقریبا دواړه سره پکې راغلي دي، داسې سره نیمایي نظمونه او نیمایي غزل فکر کوم داسې به وي. عمان صاحب
کاروان صاحب ځینې داسې شعرونه یي چې ډیره خاطره ور سره تړلې.
اوس دلته یو شعر دی مګر دا سه وګړه غوندې قصه ده په ډیرو صفو کې راغلی دی. د یو قصه به وکړم دا اوم لور نومیږي. د دې سره مې خاطره دا تړلې ده چې زه د څلور کالونه په دې عمر کې ما د سرایاتو پانځې د شپې پانځې ویله. کله به چې دفتر نه رخصت شوم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې. نو هلته استادانو ډېر خواږه استادان وو. نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله عنه خاطرات هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو. او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه منلور یوه کیسه ده چې زموږ استاد د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه. هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد وو. هغه ما به شعر کې راوړې ده. نو دې سره مې ډېره عجیبه خاطره تړلې ده ځکه چې دغه کیسه ده په صنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه. ما نور شاګردان متوجه وو. ما خپل په اصطلاح چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه په کې وه. یو حکایت وو په اصطلاح. نو ما باندې زک زیات اثر کړی وو او دا هم بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده. زما د زړه په اصطلاح لکه جرس غوندې سرنګولو همیشه د پاره همیشه راپسې وه ډېره موده چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاس هم په دې قصه کې ووتلو او دا خاطره مې ورسره تړلې. دوستانو څنګه څه خوښه کړه چې یو پیغام پکې دی؟ یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډېره اوږده کیسه ده. هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي. ما ته یو آزاد نظم ولوله.
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی ګل او مسافر نومیږي. وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې. سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې. سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم. یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه. ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي. کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښ کوشنې پاڼې لمدې کړم. ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی. وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه راپریوتی دی. دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم. نن مې ګل جامې پتن خو زه د پرون زړه یم. وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالۍ ده په سپړلو د رازونو کې. کښېنه زورووره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې. دلته به جوړېږې هسه نه چېرته ویجاړ نه شې.
ډېر عالي کاروان صاحب، تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیث کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده. وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولای دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم. ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم. فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي. یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکي هغه د لیکلو حالت یا هغه شعر هغه نه. زه خپل شعرونو کې نه پوهېږم والله ځکه چې دا به د خپل آلبم د ولیومنس دی. زه کله دا خبره کوم چې دا خپل صفت هم د ولیومنس دی. سړی ته نه ښکاره کېږي ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی. یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. نو خپل د خپل ځان په اړه څه نه شم ویلی. خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم سره دې چې مصروفیتونه مې ډېر دي ښه پریمانه شاعري کوم. او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي. زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته. د پردې شاته سل او زر لاسونه دي. دا به څه کېږي؟ دا به څه کوي؟ یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي. گرچې ناامیدي هسم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده. نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې په نن سبا شاعرۍ کې زما افغانۍ چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپل منځي جنگونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه. ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویل هغه د یعنی دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه و لیدلي، هېڅ تصور مونږ نه و کړی داسې حالات دي. نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کاوه کوندې شاعري به وي، خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي. خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي، یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی. یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي. خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي. نو دغه پوښتنه دې چې وکړه، خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي. ډېر داسې ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
خدای دې رامن راولي او خدای مو دې له دغه حالته چې د اوس ورسره مخ یو د ملک ورسره مخ ته د ولس ورسره مخ ته خدای مونږ په خیر وباسي. په دې اله چې ستاسو بل ټولګه دومره کلونه بیا و نه ځنډیږي ډېره مننه.
بیا د شمنه نه ومان صاحب ډېره مننه تاسو نه ډېره مننه قربان شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
څېړنو ښوولي چې 95% ماران چل نه کوي، خو بیا هم لماره ویره عامه ده. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدیل ولی اورو چې د منګور مار میرمنې له څه توسنه خپلو اولادونو ته ښیرا کړې وه.
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه. اونو یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسېده چې درې لونې او نه زامنې لرل. تر ټولو کشره لور چې ایګل نومېده تر ټولو ښکلې وه. یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي. دوی جامې وایستلې، د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول. ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل. خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې، د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی. منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی. دې ته یې وویل چې که واده راسره کوې جامې به دې بیرته درکړم. ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه. خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه وو، د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو بخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه، مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ور وټومبل. د ناوې په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و، پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې له مارانو سره کېناوه چې ګویا همدا اصلي ناوې ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که دا ځل هم رابانی تیرېستل، کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده. ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلی د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګوری یم چې په جامو کې دې پټ شوی وم او تا را سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل له څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ایژولاس نومېده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی، بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي، دریم یې اوسیس نومېده یعنې خوون، او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوښتل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرې ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخاري کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې وورې شي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېل پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې یې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته ژیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل یې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې ژیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډېر وخت نه تېروئ، او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسېږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک خوندې، او که مړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډېر تود هرکلی وکاوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې لویه مېلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي، نو د هغې د میړه د وشلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خورای ایژولاس د آسونو سرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ایژولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ یې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر یې ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او ژیلوویناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او ژیلوویناس ورسره دی. جیلویناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو گزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست چې ساحل ته ورسېده. په اوبو باندې د شدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څیړۍ، د غان او د ښوون په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازباد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویښ کوي.
راغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیوي په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدي په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقۍ ځوانۍ په عمر یې لوستی و، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدي سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدي صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې هم جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیسي ناول ده او دا پلاتفورم څنګه مو ژباړه؟ تقریبا شل دوه ویشت کاله پخوا، دغه د زلبتوب دوره کې د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر سیارسن لوپان نومېږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډېر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې و، دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل دوه ویشت کاله مخکې ډېر نوم درلود. یعنې هغه د لیسې دورانو له ډېرو دغه ملګرو سره، صنفیانو سره به په هغه وخت کې په فرض نه سیریالونه وو، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډېره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېره بیا دغه دمدغه د ارسن لوپان د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چې ده، نو لم صنفیانو سره به دغه کتابونه بیا به په نوبت وړله، هر هم صنفي مثلا یوه هفته بله ما سره او بله هفته بله هم صنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلا نومېږي، فکر کومه دغه دغه کتابونه چې ول، دغه ناولونه چې ول، دا ډېر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا سمو د مخ کې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر مې کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول، نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې همدغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر همدغه ارسن لوپان. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنقید ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه، کېدای شي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ سي. نو ما خبر وسیم دغه ناول وژباړه، دغه دوه درې نور ناولونه هم سره سره د همدغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړه سوی ده. اوس دې ته مطالعه یم چې هغه لوستونکي خوښوي که نه، که چېرې هغوی خوښ کړي، طبیعي خبره ده یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق کړم چې دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدي صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي دي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځینې دغسې دي چې هغه لکه څنګه چې نوره دنیا نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغسې نه دي لیکلي. فرض نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي به نور اړخونه دي د ژوند، هېڅ هغه یعنې هغه پولیسي ناولونه هغه هغه کوم سخت اړخونه سه ورته ولی، خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوشت لیکلی، که دغسې ناولونه راوج بړل سي، دا به هم یو ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوئ دلیل به څه وي چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه سي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوته په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسان وي ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای شي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبر دا ده چې ځینو لیکوالانو، د ډېرو لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه وي کړی، او دغسې یو احصایه خو نه سه ورته لري، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناولونه به څوک خوښوي. آیا دغه دا به مثلا لوستونکي ولري، نه به یې ولري؟ او بله خبره ده، کېدای شي دا مشکل یو څه نسبت نور ناولونو ته.
احمدي صاحب، تاسو خو نور ناولونه ولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانه لیکي عمدہ ٹکی تفاوت نہ لگی داس بارس ٹکے رہتا ہوئے
فکر کوم ډیر عمده ټکی به نه لري ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي په هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي جنایي ناولونو کې به هم راولي خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پیش ډېرې قوي دلته معمولا جرمي مسایل راځي او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای شي ته وادي وګړی د پولیس رول ادا کړي نو بیا به دغه جرم بچیڑی پردیپس په مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه رشا پیدا کړي دغه دغه څوغه مجرم پیدا کړي او بل اخره غوروسي نتیجې ته ورسیږي خو یو خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډیره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته او هغه سختاره دغه سی چې تلوسه پیدا کړي دا کله چې نور ناولونو کې مراسم نور برخو کې خو دلته هغه موضوع دغه سی طبيعي چې قصه پیدا کړي مثال خبر یو مړی سوای ده هیڅ شی معلوم نه دی دلته غا پولیس یار څوک دغه قضیه چیری دای باید سی وګرځي سیدا څوک یعنی په پولیسی ناول نو کې نسبت نور ناول نو کې تلوسه ډیره ده او د لوستون کې په ذهن کې ډیره پښتنه راولړی سی بیا خپل غلیکوال مجبور ده چې هغه د لوستون کې د ذهن یو پښتنه په ناول کې جواب کی فکر کوم چې تاسو ډیره غټه هغه به فرق بینه یی دغه ناول
احمدی صاحب د دې ترڅنګ پولیسی ناولونه دې تم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري فرزن ځینې نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي هغه باید په دې باندې پوه شي دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کې دغه ځینې نور تخنیکی معلومات هم غواړي فرزند د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ته فرزند قضا په ارتباط باندې
تونه واز دا پر ناول کې هغه پولیسي نه ضرورت مثال خبرې زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لاندک سین ناول ولیکم زه به ځان پوه کوم دغه په رواجونو باندې دغه په د چې بل ته څه تیری یا تل خوراک رانه ول تر لباسه پورې دوی تر خوینو عادتونو پورې ناول کفاره برخه کې معلومات ضرورت ده نه یوازې پولیسي او تاسو خبره سمه ده چې بیا څوک پولیسي نه ولې کې طبيعي خبره ده چې هغه باید لغه جنايي قوانینو څخه لغه اصول څخه دغه ټول نه به خبره مثال خبره زي مثال در کولای شم ک دا سي دغلا یو قضيي او لیکوال معلومات نه لري ډیر عادي قضيي هغه فرزند دغه دیبان موده یا د محکمه پریکړه لاس کله 15 کله شل کله وولي کې او دای خبرونه لري نو طبيعي خبره ده د دې د معلومات نیمګړي دی غوښتل وسون کوي باور نه پکې هر برخه کې کغه جنايي ک پولیسي ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول کی لمړنۍ شرط ده چې معلومات ترلاسه کی ما فرضاً د غزن سیم نه ول کی هغه د ماجرات یو موضوع ده غیر قانوني ماجرات نه دي نو زه تر ایران پورې هم د غیر قانوني تللم هغه خاطر نه هم تللم خو د ماغه کریکټرونه تر ایتالیا پورې تلل یا تر هغه ورا خو تلل نو زه مجبور اوسم چې د پولیسي موضوع نه و خو زه هم د قچک موضوع و مل ډیرو د کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغو لارو باندې غیر قانوني مسافرت نه کړی وو یا فرضاً تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي چې هغه خپل یو وخت انساني قاچاک کوو نو د موضوع لپاره د موضوع د پوهیدو لپاره ضروري ده چې هغه پولیسي ناول نو کې په نور ناول نو کې یو څوک غیر لیکوال باید معلومات ولري
دا ناول چې تاسو ژباړلې د معجزې تیږه په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړي فرزن مخته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو په نورو دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي بیخي موږ ورسره بلد نه یو زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل
دا ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسه کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې ناول کې لیکنی هلته دغه جزیرې دا ډېر داسې ګڼمیشتې سیمه نه ده وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري فقط کې یو وحشت خپور سي دیرش مړی هلته اوسي خو هیڅوک خبر نه یا پولیس هم خبر نه دغه جزیرې اوسېدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او دغه ځای وتښتي بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپان نومېږي دی غواړي چې یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي دا مړی څوک کوي او د څه لپاره بیا وروسته دغه چې لکه څنګه دغه کتاب نوم هم دغه سده معجزې د تیګې په نوم باندې و قیمتي الته خوانی قیمتي تیګې او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیګه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي. عمومي موضوع یې همدغسې ده. د پوښتنې په دوه مرخ باندې که خبرې وکړو څه ډول ناولونه وژباړل سي، تاسو خبره سمه ده، باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، هغوی یو څه ورنه زده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایت کار یو رقم ده. یو څوک جرم کوي، جنایت کوي، یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنی وسلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه وي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کیږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، د پوهېدو واړي. او که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا یو څه تشریح ته ضرورت ده، بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي. که یې نه یې لیدلي، مثلا شاید ځینې وسایل هغه یې نه یې لیدلي، خو په تشریح کې کېدای شي چې یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده، خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هیڅ ګټه نه شو اخیستلی. لغونه باید تیر شو. زه خپله چې یو څه ژباړم، اغوالی لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ما ته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفید او ګټور ده. وروسته له هغې بیا ژباړم. دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي، او بالاخره حق بریالی ده. یو څه چې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر چې ده دغه ناول، هغه هڅې کوي زحمت باسي. دا دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې دغسې په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه شي. یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل. یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو ده ته مې د شعرونو وویل. ما ویل ما داسې وکړه ده څو شعرونه راته وژباړه. خو خیر، یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو. دریم شعر یې چې راته وژباړه حیران پاتې شوم. یو انجینیر و په دوهم نړیوال جنګ کې، بیا هغه چېرته کچالو مچالو خرڅول، بیا چې کومه قصه وه داسې یو شعر اخیست و. نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې. کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه، څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا هم له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول په حیسه کې څه درته وویل، د ژباړې په حیسه کې څه ویل، خوښ کړی ده دوستان؟
دې ناول چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي، خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل او خوښ یې سو. یوه شته زه متوجه شوم، ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوي ځوانۍ کې فرضاً کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده، دغه چاس تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی، دا خپله نوي ځوانان ول، تنکي ځوانان ول. نو د دوی خوښ شوم. حتی ما په هغه کتاب کې مې لیکلي و، مال کېدای شي که د لوستونکو دغه خوښ شي، کېدای شي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي. نو د دوی ډېر خوښ شو، ډېر تشویق کړم، او همدغه خبره یې کوله. یوه خبره ده اوس دغه د افغانانو دغه پوهه لوړه شوې ده، مطالعې مینهوال ډېر دي. مثال خوست یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنایي ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي، پولیسي ناولونه. نو هغه همدغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخته وژباړي. د خلکو علاقل دغه سره ډېر دغه پولیسي ناولونو سره
په دې هیله چې نور هم وژباړي، او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده.
بالکل تاسو سره موافق یم. خواره برخه خواره ده، خو دا برخه بیخي خواره ده.
خدای مو خوشحال لرم.
تاسو هم ډیر مننه.
Yeah.